درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي تاسې زموږ شخله اوسادي رادیو اوري زه اسمت ساروانیم د دې خبرونې په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په کابل ننګرهار پروان او پنشیر ولایتونو کې سلزپلو ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی چې تر اوسه 1540 نیوي کورنیو سرپناوي خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغدي پیسې ترلاسه کړي دي. کابل ننګرهار پروان او پنشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونی مخکې د سختو ورشتونو او سیلونو شاهدان وو. لبل خو د کډوالۍ نړیوال سازمان تیرونه ویلی و چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نږدې زر کورنۍ زیانمن شوې دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله درې تنه مړه او نه تنه نور ژوبل شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندي، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 590 کیلومتر پورې وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنځشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سنبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربتوب کېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم زیرمې د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجه زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل ویلي، ایران د اگست میاشتې له 12 د غنی شویو یورانیم زیرمې شپوش پیته فیصد یعنی 2.8 کیلوګرام ته زیات کړي چې په مجموع کې دغه ذخیره 1.4 کیلوګرام ته رسیدلې ده. د بمونو جوړولو لپاره باید د غنی شویو یورانیم خالصوالی 90% وي. د ملګرو ملتونو د اداروي تهران لا هم د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر پریکړې بیا کتنه نه ده کړې او د اټومي انرژي تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران اټومي پروګرام وڅاري. د اسرائیل پوز او د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به درې ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړیو هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپرکون پرون ویلي چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت د سهار له 6 د ماسپښین تر 3 بجو عملي شي. غزه له 15 کلونو راهیسې له ګوزن پاکه وه، خو د اروپایي ټولنې د اعلامیې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي په پولیو اخته ماشوم لس میاشتنی او د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و. زموږ اخله ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې له ایران او پاکستان څخه استل شوی افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي.
دلته خلک اړ دي چې څه کار وکړي او څه وکړي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر ته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي.
د کندهار د تخت پل اوسیدونکو وای ډیری خلک د وچکالۍ له لاسه کډواله شوي.
خلک مټوله بار په څوک شارو ته ولاړ، وروره څوک پاکستان ته ولاړ، ماجرس ول وروره خاص په خاطر دغه چې دلته وچکالۍ ده.
د انډونیزیا پولیسو په جاکارتا کې د افغان پناهغښتونکو د مظاهرې مخه ونیوله. طالبانو په هرات کې پر موټریز او موټر چلوونکو ډزې کړې.
د طالبان رالله ټکان را باندې وکړه، نو په دا ټکان کې د زخمي سلواره.
د جرمني حکومت د پناهغښتنې پالیسي لا سخت کړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې اوزګارتیا له گاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته د ستنو شویو او همدارس کورنیو بې ځایه شویو افغانانو یو لوی ستونزه بلل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي د اوزګارتیا له کبله ګڼې بې وزلي کورنۍ مجبوره شوي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته ودروي. له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته استل شوی افغان پناهغښتونکو وایي چې په خپل وطن کې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده، ځکه ځینې کسان په خطرناکو لارو بیا مسافرۍ ته مجبور شوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په وروستیو کې په ډله ییز ډول د افغان پناهغښتونکو ایستلو بهیر چټک کړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
عبدالواسی مسلم یار په ورستیو کې کندهار ته ستون سوی چې وای تری وکال لږ موده کیږي په دې ولایت کې میش دی، خو نه د کار زمينه ورته برابر ده او نه د مرستو لپاره سوی ژمنې پر ځای سوی دي. دی د سلګونو زره بې اسناد افغانانو له ډلې دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه په ډله ییز ډول اخراجیږي. مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګڼ راستنسیوي کسان اړ سوي چې بیرته په قاچاقي لارو پاکستان یا ایران ته مخه کړي.
کار زمينه نه ده برابر وروره، څوک دې نه ختاوځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې همځکي ورکي همرستي ورکي. یو شی نشته، یو لس پنځلس زره افغانۍ ورکي، هغه د یوې میاشتې نه کیږي. نو دلته خلک اریان دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر ته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي. څو څو وار ورغلي مهاجرین ریاست ورغلي، نمځکه راته توضیح کړې، نمځکه ستا نه تر اوسه چا تور کړې ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم له گاونډیو هیوادونو په ایستل سویو افغانانو او داخلي بې ځایه سویو کې وزګارتیا لوی ستونزه ګڼي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان دی کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په وروستیو کې په هرات کې ځینې کورنۍ لیدلې چې په وړو کاروبارونو سره د ځان د بسیا کولو هڅه کړې ده. د هغې په وینا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په ګذره ولسوالۍ کې ځینو دغو کورنیو ته دا امکانات برابر کړي دي.
Where I visited one of our livelihood projects to
haltami da khpali dare da maishat yow proje walida cha da tuluna da mlatarow da nistmanu karwandgaru da lasnawi la parada halta da dakhili bizay show aw stano shush mir dir waladai shaksariyati biruzgaradi موږ دغه کسان چې زیاتره یې ښځې دي د شاتو، مچیو د ساتلو په برخه کې عملاً روزو، چې د روزنې تر څنګ لازم وسایل هم ورکول کېږي. ما ولیدل چې ګڼو یې د شاتو له مچیو خپل نمړني تولیدات ټول کړي وو. دوی د خپلو تولیداتو د خرڅلاو لپاره زموږ په مرسته له محلي بازار او خصوصي سکتور سره تړل کېږي. په دغه کلو کې ګڼ کسان د کار په لټه وو. یو کس راته وویل چې له اوږدې مودې بیکاري کړوي چې له رواني فشارونو سره مخ مخوه، خو دغه پروژې د خراتلونکو هیله ورکړې ده. افغانان ډیر خوریکه خلک دي، موږ ته وایي چې د عزتمن ژوند لپاره د کار لپاره چانس غواړي، څو په خپلو پښو ودرېږي او نورو ته اړ نه وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د معلوماتو له مخې دا مهال 2 میلیونه او 6 لکه افغانان په نړیواله سطحه د کډوالو په توګه ثبت دي. د دې ترڅنګ 2 میلیونه او 2 لکه نور افغانان په ایران او پاکستان کې ثبت شوي دي. د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د 2023 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د داخلي بې ځایه سویو افغانانو شمیر 3 میلیونه او 2 لکه 20 زره وو، خو ګمان کېږي چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د نارجستر سویو افغانانو شمیر تر دې زیات وي. که څام په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی خو زیاتې بې ځایه سوې کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو زړه نشه کوي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په وروستیو کې د افغان پناه غوښتونکو ډله ییز اخراج چټک کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری سطح لوړه سوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای پر شپږمه خپور سوی ویلي، له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغانانو په ایستل کېدو سره په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم سوي او په دې برخه کې د رقابت کړۍ لا پسې تنګه سوې ده.
د کندهار د تخته پل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د تخته پل ولسوالۍ د ډیرو سیمو اوسیدونکي د اوبو د کمښت او نشتون له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسسو څخه د اوبو په برخه کې د بیلابیلو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار تخته پل ولسوالۍ چې د دې ولایت سویل ختیځ ته موقعیت لري، خلک یې د سختې وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي چې ډیری په کرنه او مالداري بوختي وایي، اوبو ته لاسرسی تقریبا ناممکن سوی دی. د تخته پل ولسوالۍ د میل سیمې یو اوسیدونکی محمد نعیم وایي، د اوبو نشتون یې ورځنی ژوند سخت کړی دی. د زیاتوی چې ډېرې کورنۍ له دې عمله اړسیوي چې خپلې سیمې پرېږدي، او هغه کسان چې پاتې دي هم په خبرې خورا په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
ټول ورځ موږ وطن د اوبو د خواسر ډېر کښتې د ډېر کمزورې دي. په زموږ اوبه چوې ختم سولې په سانو کې. اول خو اوبه وچوي، بیا څاڅه اوبه چې پیدا شي د باز خلکو د اګسر د خوراک نه ترخی دي. خلک مو ټوله بارس په څوک شارو ته ولاړه، وروره څوک وطنو ته ولاړه، پاکستان ته ولاړه، ماجرس بل ورور خاص په خاطر دغه چې دلته وچکلی ده. په خو د از مش خلګ مالداري درلودل، هغه مالداري په بخش کې موږ ډیر حالات کمزوري دي.
د تخته پل ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکي فیدا محمد او نظرجان هم د وچکالۍ او د اوبو د کمښت ستونزه تاییدوي، او وایي چې تر 60% زیات خلک له دې ولسوالۍ څخه نور سیمو ته کډه شوي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي، نو نور خلک به هم مجبور سي چې خپل کور کلی پرېږدي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې په سیمه کې د اوبو د مهارولو بیلابیلې پروژې عملي کړي.
په څانو باندې لرو په دوه درې کسان په څانو کې لسوي دي، ملسوي دي د اوبو د لاس پر مې وو چې څنګه باندې لرو یو انچ وکی یا نه وکی. نو مسکینۍ ډېرې دي، پس دولت چې کومه کړم روسه وسره وکی د اوبو کار دی ور وکی. دلته خو نو موږ دغه د اوبو مشکلات لرو. اوبه مې نسته، کاریزونه مې وچ دي، باوړي کې مو اوبه نسته، بل اخ نو خواري نسته، ګرد بې روزګار د غربت سره مخ موږ په دې کې چې موږ سره موتی او دغه کومک کیو.
خو د طالبانو د حکومت د کندهار د تخته پل ولسوال اجي ملا ته محمد مختار د دې ستونزې په اړه د جنو اقداماتو خبره کوي.
وچکدي خو بخ ډیره جوړه سوي ده، چر سوي ده، ډیره د مشکل ډیره وچه ده. ټول دغه کې کندهار کې د تخته پل له وچه علاقه ده، نو دغه دوندري دمه موږ نور جوړ کړی دي چې یو دلته دغه دمه کې د عبدالله پر سر باندې دی، دغه دم دی، او یو د کاخیلو باندې دا یو دغه وسې ابتدا سو، یو د نبل باندې دلته په دغه کې جوړ شوی دی، او د ماکان دغه درې باندې دلته جوړ شوی دی، او یو د نوې ابتدا سو د چې ډېر غټ باندې او ډېر خلکو ته به پایدې ورسي. ټول تخته پل به ان شاء الله خدا کول تخته پل به د وشکاری دغه څخه ډېر وګرځي.
که څه هم په تخته پل کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي د ستونزې د حل لپاره د اقداماتو ادعا کوي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي دا ګامونه کافي نه دي، او په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په هرات کې د باروړونکو موټرو یو شمیر چلوونکي چې اعتراض یې کړی و ادا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو یو تن ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبې په ورځ د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د سیمه ییزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په غبرګون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو د کمیسون لخوا شوی و. د ټپي شوي کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د ABD سپوږمۍ په راپور کې.
طالبان په معترضو باروړونکو موټر چلوونکو ډزې کړې چې په ترڅ کې یو معترض موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په گذری ولسوالۍ کې د باروړونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبې په ورځ وروسته له غلاریون وکړ چې سیمه ییزو طالب چارواکو د باروړونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د باروړونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د باروړونکو موټرو کرایا له 3,960 افغانیو څخه 3,160 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبې په ورځ د سهار په 8 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو احتساب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ییزو طالبانو له مداخلې وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تره اتاجان چې دی هم د باروړونکو موټرو چلوونکی دی وایي شل کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لایرین چې سوي ولو بیا کوم زمر لایرین ولو پر د طالبان را لاله د خکوي د منځه وړي تکان را باندې وکاله انو په دا تکان کې د زخمې سلوره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوي دي په دغه وښو وشتل سوي دي.
د هغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د باروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمیدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د باروړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي رادیو ته وویل
پار طالبان رااله کرایه اعلان کړل چې هغه کرایه متروانانو ته د منولو نو وخت د کوره ست متروانان په کرایه کې باقی و. نو چې لایا اعلان کړل متروانانو وویل چې موږ خپل متران دي موږ په کرایه دا بار نه وړو. نو ودره د متروانان باید دا خو عوام دي عوام حکومت مور پلار دي باید د ټوپک په خوله نه سپو له هغه سره باید پوچ
نو دی په زور د لایت تدبیکوله نو موږ ته پنځه پاکو کو بربدا کرایه بیرته سمست نو دی بره راولار ته طالبان داخل ګو بنجړې وکړه یو نو موضوع یې اصلي پر د کرایه او چې د کرایه ښکته کول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د گذری ولسوالۍ د لاریون کوونکو د دغه ادعا او غوښتنو په اړه د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د هرات دیوالی ویاند سائس سیدی او د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز باروړونکي موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د باروړونکو موټرو پر مخ د تاج سند د نه درلودلو له امله د تورخم د لویې لارې تړل دي چې د باروړونکو موټرو چلوونکي یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیانونه اوختی دي.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ دفتر مخې ته د افغان کډوالو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. یو شمیر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د جاکارتا ښار د پولیسو لخوا وهل شوي دي. کډوالو له څه مودې راهیسې په جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د دفتر مخې ته د بیا میشتیدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو لپاره پرلت وهلی وو. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اندونیزیا کې مو یو افغان کډوال میسم علي اورېده. نوموړی ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سنبلې میاشتې په 8مه د جاکارتا په ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر مخې ته د دې خار د پولیسو لخوا وهل شوی دی. هغه چې له وو کلونو راهیسې په اندونزیا کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري او د خپل برخلیک د روښانه کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ پر وړاندې اعتراض کړی و، خو په خبره یې
کله چې د سازمان لخوا مونږ ته زنګ رانغې چې مونږ څه ستونزه لرو، مونږ هم د سازمان د دفتر دروازې وتړلې چې ښاري پولیس راغلل. یوې زما ورمیک نیولی وو او بلې لاسونه تړلي وو. دوه یا درې نورو یې زه ووهلم. اوس هم زما پښتې درد کوي.
ځینو اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې ویډیوګانې هم استولي چې پکې لیدل کېږي. د جاکارتا پولیس د افغان کډوالو په اعتراض او پرلت برید کوي او آن یو شمېر اعتراض کوونکي وهي او ډبوي. په اندونزیا کې د افغان کډوالو د حقونو یو فعال عزت احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کډوالو له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د خپل برخلیک د ټاکلو په تامه پرلت وهلی. هغه زیاته کړه،
دا هغه کسان دي چې د خپل برخلیک او راتلونکي د روښانه کولو لپاره پرلت ته ناست دي. دا پیښه پرون سهار په جاکارتا کې د یونیسیار دفتر مخې ته رامنځته شوې ده چې دوه درې کسان سخت وهل شوي او بل کس د سر او مخ په برخو کې سخت ټپیان شوي دي.
په اندونزیا کې مو د افغانستان سفارت له چارواکو سره د افغان کډوالو د وهلو ټکولو قضیه شریکه کړه، خو د دغه سفارت ویاند احمد طارق ثانی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اندونزیا کې د افغان کډوالو اعتراضونه مخکې هم په تاوتریخوالي اوښتي وو او کډوالو ادعا کړې وې چې د اندونزیایي پولیسو لخوا وهل شوي دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې یوه 15 کلن افغان کډوال محمد یاسین نظري وروسته له هغه ځان وژنه وکړه چې په خبره یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر یې ستونزو ته پاملرنه نه وکړې. افغان کډوال چې له یوې لسیزې راهیسې په اندونزیا کې د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي، یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې د مالي ستونزو په ګډون، روغتیایي ستونزې، د پناه غوښتنې په بهیر کې ځنډ، د بیا میشتېدنې د بهیر پڅوالی، ښوونځیو ته نه لاسرسی او دوی ته په دې هیواد کې د کار کولو اجازه نه ورکول پکې شامل دي. د یادونې ده چې اندونزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او حکومت یې کډوالو ته د کار کولو، ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونزیا کې د افغانستان سفارت لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې چې یوه میاشت وړاندې خپرې کړي، دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستیو کې ورغلي، شاوخوا 15,500 افغان کډوال ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په نګرهار کې د یو خصوصي شرکت لخوا د 160 میلیون افغانیو په پنګه د غوښینو چرګانو د روزنی او تولید فارم جوړ شو. د دې فارم مسؤلانو په خبره په یاد فارم کې به د ورځې تر 1,000 پوري یو ورځنی چرګوړي تولیدي شي. د دوی په وینا له دې فارم او تولیدي فابریکې سره به له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو چرګړو او غټو چرګانو واردول صفر ته ټیټ شي. تفصیل یې واورئ.
د ننګرهار ولایت د هډې فارم په شپاړس چیریبا دولتي ځمکه کې یو افغان پانګوال د 160 میلیونه افغانیو په لګښت د چرګوړو د تولید او روزنې فارم جوړ کړ چې د ورځې به 1,500 چرګوړي تولیدوي. د یاد فارم مسؤول قاری نعمت الله د نوې جوړ شوي فارم د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د 1,500 چوزه به منګه تولیدو د ورځې، بل دا چې زمونږه ټوله سرمایه گذاری تقریبا زیات او کم 160 میلیونه برابرېږي.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولین وایي یاد شرکت ته یې 14 جریبه للمی او غیر کرهنیز ځمکه په واک کې ورکړي او کوښښ کوي چې په شاوخوا کې نور ځمکه هم ورته چمتو کړي. د کانال رئیس مولوی غلام رحمان کظیم،
دغه قرارداد موږ په دې منظور باندې کړی دی چې یو طرف ته خپل هیوادوال په دغه بخش کې خود کفا شي، دویم هیوادوالو ته کار پیدا شي او سرمایه گذارو ته د سرمایه گذارۍ دلته زمينه سازي وشي. په همدې منظور باندې انصاف کوثر شرکت سره طویل مدت قرارداد کړی دی. شپاړس جریبه ځمکه هم دوی ته په اختیار کې ورکړي چې دا تقریبا په میلیونونو روپۍ مصارف په دې باندې کېږي. بنیادي خبره او د خوشحالۍ خبره موږ د پکې دا و چې موږ د چرګ په باره کې د خود کفایي په فکر سوچ کیو.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت مرستیل والی مولوی سید احمد بنوري رسنیو سره په خپلو خبرو کې له افغان پانګوالو وغوښتل چې له بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو خپل پانګې را انتقال کړي او د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
تقاضا دا ده هغه هیوادوال چې هغوی پیسې لري او په بهر ملکونو کې د هغوی سرمایه دي چې هغه خپل هیواد ته را انتقال کړي، خپل هیواد ته راوړي او خپل هیواد کې خدمت وکړي او خپل خلک خود کفا شي. یو طرف ته بدمن خلق ته د کار زمينه برابر شي او بل طرف ته دوی د سرمایه په خپل ځای باندې ولګيږي، په تجارت کې به هم اضافه والے وشي.
اوس مهال په ننګرهار کې د 2000 په شاوخوا کې د چرګانو د روزلو فارمونه شتون لري. دغه فارمونو ته واړه چرګوړي له پاکستان راوړل کیږي. د فارم لرونکو په وینا چې د تورخم د لارې بندیدو او نور ستونزو په وجه زیات مړ کیږي او دوی ته ډېرې وختونه له همدې عمله مالی زیان رسیږي.
د جرمنی ائتلافي حکومت پروند امنیت او پناغښتنې پالیسي او د لا سختي دوله موضوع سره موافقه وکړه. دا اقدام روسه له هغه کیږي چې د چړې په گزارونو په یوه حمله کې ځینو کسانو ته مرشوب لواوښته. دا حمله په اسلامي دولت ډلې یادایش پوري د تړلو کسانو کار بلل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د جرمنی په زولنګن ښار کې دغه ښار د 1650 کلیزې په مناسبت د جوړ شوی جشن پر مهال د چړې په ذریعه په حمله کې درې کسان ووژل سول او اته نور ټپیان سول. تیرې اونۍ دغه پیښه د دې سبب سوه چې د پناه غوښتنې او د اخراج د اصولو په اړه سیاسي لانجه اوج ته ورسیږي. ویل سوي مشکوک حمله کوونکی د سوریې وګړي و چې لا یې هم په جرمني کې د کډوالۍ درخواست نو منل سوی او حکومت یې په اخراج کې پاتې راغلی وو. تر هغې پیښې وروسته د جرمني د حکومت اپوزیسیون د حکومت د کډوالۍ پر تګلاره انتقادونه وکړل. تبدسل کېده چې ټاکل سوي بله میاشت په جرمني کې ایالتي ټاکنې وسي. د تګلارو په نوې بسته کې د وسلو سخت مقررات معرفي سوي. په ځانګړي ډول د وسلو د مالکیت نوي اصول په پام کې نیول سوي دي. په تازه سند کې پر تیرو تیغونو او چړو عمومي بندیز او د ولسي جشنونو، ورزشي مناسبتونو او تجارتي میلو په څیر په عامو مناسبتونو کې پر چړو بشپړ بندیز معرفي سوی دی. د فدرال قانون افسران به د برېښنایي تفنګچې یا تیزر د کارولو صلاحیت هم ولري او د دې لپاره چې افراطي کسان وسلې ترلاسه نه کړي د فدرال حکومت نوي بنسټونه به د وسلو د جوازونو لپاره د تقاضا کوونکو سابقې چک کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمني حکومت به د پناه غوښتنې او هلته د استوګنې قوانین هم سخت کړي او د هغو کسانو د اخراج پروسه به ګړندۍ کیږي چې له سخت اخراج سره مخامخ دي. په ځنګړي ډول چې اخراج کیدونکي کس د وسلې یا بلې خطرناکې وسیلې په ذریعه کوم جرم کړی وي. د پناه غوښتنې یا کډوالۍ له موقف څخه د خلکو د مستثنا کولو معیارونه به سختیږي. د ځوانو مجرمانو په ګډون به د جدي جرمونو لپاره سخت مجازات په پام کې وي. د دغه سند له مخې که پناه غوښتونکي په نورو اروپایي هیوادونو کې دعوه ولري او هغه پناه غوښتونکي چې له قانې کوونکو دلایلو پرته خپلو هیوادونو ته سفرونه وکړي خپل د خوندیتوب امتیازونه له لاسه ورکوي او نسي کولی چې په جرمني کې مزایاوې ترلاسه کړي. په سند کې ویل سوي چې دغه تازه اصول به د اوکراین پر کډوالو نه عملي کیږي.
تاسو ل پیغامونو
د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې. خلکو ته درانه مالی او یعنی ځانون ازیانونه واړول. د اسد په تیز مر کې سرپناه نه لرو. په ګرمو مرونو کې مونږ ناس یو دیو سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت دا ویلي وو چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپناه جوړو. تر اوسه پورې مونږ سرپنامه پسې ویجاړه او ګډه وډه پرته ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ د هیڅ پرمختګ هیڅ کار نه دی ورته شوی او ډېرې مځکې برانو د خوب اوبه وړې دي.
لدې سره د